سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا غرمه دوه بجې شوې دی په زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساتي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به یې خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د جیولوژي څېړنې ادارې د افغانستان په لویدیز کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړې دي دغه ادارې په خپل ویبپاڼه د دغه زلزلې شدت د رښتر په کچه څلور اشاریه او ثبت کړې ویلې دي چې مرکز د هرات له خاره 2 کیلومتر لري په شمال لویدیز کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې و دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ایز وخت سهار څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په هرات ولایت کې د اکتوبر د دوامې د مرګونو زلزلې رهیسي پر لپسې زلزلې سخت ټکانونه کیږي چې لویری له لومړنۍ زلزلې څخه ژوندې پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي په هرات کې وروستۍ زلزلو او له زلزلو وروسته سخت ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ان یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپل ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانیستو خبر ورکوي دې پروګرام بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې لیکلي دي چې د خوځو د ځواکمن کولو او وګړو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي د دې پروګرام په وینا د دغو پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د هرات له 5000 زیاتو زلزله پلو اوسیدونکو ته ګرم خوړه برابر کړی دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي څو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو زیانمن شوي سلزرو کسانو ته خواړه برابر کړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبود د خوشی کېدو هرکلی کړی دی هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلی دی چې د دغه په زند خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوشی شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نو مواړه یو کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري افغانستان له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبره تایید کړې ده د بیپولی خبريالانو ټولنې هم دی ویلې مې په خبرول سره د خبر په خلی کړې ویلې چې بهبودی لا 240 ورځو وروسته را خوشی شوې ده د طالبان د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلې سپینی ماړه اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بندن د اسرائیل او حماس وسلواله ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړې د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگټن پر وخت شپې ته بجي وي د بایدن وینا به په هغه دفتر کې وي چېرته چې د امریکا ولسمشران په حدودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت وینا کوي ښاغلي بایدن دا وینا اسرائیل ته د سفر څخه لرستنېدو وروسته کوي چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 د حماس برید پر وړاندې د اسرائیل سره خپل په وسون څرګند کړی دا په د سال کې د چې ولسمشر بایدن په دې هیواد کانګرس څخه اوکراین اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي سرحدونو د ساتن لپاره د مرستو د سل میلیارد مرستو د بستې غوښتنه هم وکړي او د ایران پولیس وایي د تیرونی په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دیو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي د تسنیم خبري ایجنسی راپور پر بنسټ باندې د 30 کلن مهر جوی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده محمدی فرچې فلم نامه نکون کې و د دیونې په پای کې د تهران لویدی ستنجدې په کرچ خار کې په خپل کور کې وژل شو د ایران د قضایي قوې په پانه میزان لا ډیر جزئیات ورکول پرته اعلان کړی دی چې پولیسو د دغه وژنه په تړاو لستنه نیولې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده چه ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانیو پرون سشنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خپرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاوړا پور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پرتله 30% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورس په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبيبي خودرامنست کیدو سربېره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوريږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بیوزله کیدو سبب ګرځي او حل لارې ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقي د اقتصادي چارو پو بر اثر وی او همدارنګ از مقبل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پو محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر اغلی رامسپور صاحب. که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. ستاسو په اند باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دا رنګه د هرات د درنو عزیزانو د زړه له خپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله متعال څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ نه خو جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد په همدې او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس واغې د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی دپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کړی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسيګان موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره له دې چې امنیت اوس په خوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک ولې چې د خپل سیمو څخه بل ځای ته په ازاره توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې په څنګ کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې د بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یا بل مسئله چې موجوده حکومت چي دي اکثرا هغه پخوانی کارمندان دي حکومت دوی تنقیس کړی دي دوی هم بشارهغان به وزل پاتې دي او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي هغه هم د صفه به سرنوشتي دي دوی ته هم چي نه رسیدي د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مون خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي خصوصا د آب و هوا او اقلیمی تحولات ورته وایو د دې نه هم متاثر دي وچکالی وو د ملخان وو مثلا هجوم وو په افغانستان کې بیا زلزله وو بیا سیلابونه وو مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان د غینې متاثر شوي دي یعنی طبیعت هم مون سره توافق نه لري سیاست هم بل خوا کې روان دي او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دا ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته ګاونډي هیوادونو کې د دې روزګار خنه دي او د هغې زنم شرال کیږي نو مونږ په داسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو
چله مننه را مسپور سپ تاسو بیر تر وګرزم فارقي سپ ته ور شو فارقي سپ تاسو مستری مشه په خیر اغلی پازینو عوامل باندې د افغانستان کې فقر 15% دی یو د افغانستان 15% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي زین عوامل تر مسپور سپ اشاره کړ تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوي علت څه ده چې دومره په لویش میر خلک فقیر دي
ډیر مانا سیال خوري تاسو ته جناب را مشکور ست او تاسو محترمه تخنیکی همکارانو ته او د تاسو د برنامه ترنو او ریډونکو او اړیدونکو ته خپل سلامونه ونی کیږي باندې کوم تمنه نه خپل دی دعوت نه کور ودان یقینا د دې را مشکور ست خبرې مو وری د دې سرګنولې دقیق دی مننه کوم وقتاً تقديره أبعاد وديره وعمله في أفغانستان أو في أفغانستان ملسه دي ناورين سر مواجه ده دي كيف رناوة شوالا مگر زبارم شيء وري تاريخي بحث دي مشكل تلارشن كتاشي تلسمي پيري يا نونسمي پيري اوائل وقوري دنیا كي تقريباً 50% انسانان دي فقر دي ختم ايلان دي یا دی خط فقر په حدود کې ځم کاو متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د بدخیانې چې په وخت بنړ کې کته آسیا کې په اروپا کې په لاتین امریکا کې په شمالي امریکا کې په افریقا کې په ټول هوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده تاثیر خپل درلوده په دې چې ځاسونه چې انقلاب راغی د غینه وروسته کرکره وضعیت له خښو دا اوس تقریبا صدا تقدیر جدی فقط چې ورته وای تقریبا وای اته چې دا انسانان ته په دنیا کې د دې د فقر دی د جدی فقر تر شرایط لاندې ځل کې دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې دا یو یو لوی ناورین دی او اساسي علت یې زفتر کوم چې علاوه پر دې چې ټولنیز مسایل هم کې اثر لري خامخا خپل دا عدم د موجودیت مناسبات ټولنیز توزیع عادلانه دی نه دی مګر اساسي علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډیره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس د ذاتي افشار ته چې وایي کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره کوي په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډیره چې ده تاسو ګورئ په یو ځای کې چې د ټولنې انسانان ځوان کوي د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود $12 میلیارد کېږي چې دا په عاید سرانه باندې وایي تقریبا $1.2 میلیارد چې سړي سر باندې راځي او د بنګلي منابع او د تعریف تر اساس چې په خط فقر نه اعلان دی هغه کسان چې ځوان دي چې یو عاید له تقریبا د $2 امریکایي نه تیته وي نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو یعنی کره نه شي چې هغه د طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي ورش جمع کې راځي نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخنه اعلان دي ځان کوي نو دا لته د مافانت عدم موجودیت شرایط دي تولید دي چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه نو خامخا دغه شومه پدیده به ډیر جدیت سره جامع تاکید دی. د افغانستان حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ فکر اند از 50 کال کې چې افغانستان په یو نوې داخلي ناورین او جنگ باندې شوی ورځي تیرې او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود وو هغه دیوز دې چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندۍ د پاره مصرف شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مصرف شوی هغه یوازنه او هغه عمده عامل د تولید چې بشری قوه ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره اخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود وو هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی وو. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالونه ترافه دي خو ډېر راټیټ شوی تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې وو هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جابره مشکوسه مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد ته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څو اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو څه د جامع انسانان ضرورتل د اقتصاد خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکاو او جی ڈی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیات شو تقریبا تر 2800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساسات باندې او د تولید پر عوامل باندې هغه مساعد نوید چې د تولید او سرمایه‌ګذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو مختلف عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم وایم مګر هغه اساسي عامل جنگ و بې‌ثباتي و هغه ناخوالې چې جامعه کې فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوسات کې جمهوریت همونه توانیده چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا غوښته مې ورته وای دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمينه برابر شي متاسفانه هم یو مقطعي شکل د فار شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول پټه ودرېده او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه کې افغانستان د خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دوړو د قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډیر سرعت سره رشد وکړ دی حتی له سیمه پیړۍ د شروع نه تر نسمه پیړۍ تر اخره پورې دنیا و توانید چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتیب شي مګر افغانان په موږ شرایط باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او تاسو دې چې افغانستان خپل اقتصادي پلان وخت او د تمام الله خان یو تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متوازن توسعې لپاره زمینی برابر کړي متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شو دی د ټولنیز او داخلي مشکلات دا ټول هغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه د شومو تجهیزه چې فقر دی او دی ټول اديانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی او مشکلات هم ورسره بل زیاتېږي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نورو اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه دی نو دغه پدیده به لا نورم د موک ولسو د موک غمزخلې ولس نورم تعتی
فرق کې سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنځ هم د یو خبره وا چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکي څو خلاصې کړي نو افغانستان کې د غشته فقر به ورسره لمنځه لاړ شي اوسم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات نه دي خبر خبر شي وي چې په کوم اساس کړي چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زورو په کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ یې له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی او دغه همیشه دا خبره کېږي چې افغانستان درې ټریلیون ډالره معدني زیرمې لري له هغه نه استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسې په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او بین المللي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې سره اوس افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی، بین المللي پیژندګلوي متاسفانه نشته او د دې خپل آزادۍ نظام مسؤلین متاسفانه د بیرو اقتصادي عوامل ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو ثروت د یو موقتي حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې، مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایې په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید باید د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې باید داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه که اوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړله چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه، مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول استاد مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو د دې لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لږه دې څه کیږي، یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده تر کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسته لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی، دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله عامل د هغه وګرځي، یا وسیله عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي، د تولیدات یا د متداول توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیا رویه استفاده ای او نامه تو به استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو به سره وګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی، څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډېر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. خو موږ او تاسو واورئ د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې د تحول رامنځته شوی دی تقریبا 900 شغلونه خپل موقعیت لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 900 شغلونه چې لمنځه تلل شوی یا کسان پکې ایستل شوی وي لاسه ورکړل شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډېر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته، نو طبیعتا چې دا د فقر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خوامخه مونږ او تاسو هم داسې در بدری او فقر خاطر روان یو د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې خو دا داسې وزنه شي نه ده چې سړی وایي چې ځوانان ته باید کار پیدا شي دا ځان ته ډیر نور مؤلفه لري ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي دوی باید ځانګړي مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي یا د نن په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تلو تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نور هیوادونو ته لاړ شي دا خپل یو وخت مشکل ده په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی چې متاسفانه نه نو دې په اساس بهتره بدایي چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي داسې نه کېږي چې یو دله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علوم کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو نو په دغه ځای زمينه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي
را مې سپور سپ کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې پټوله کې وایو هم دې متأكيد چې د نړیوالو سازمانونو مرستي اخلي او شکایت هم د دوی داوی چې د مرستي ورته په سمته غو باندې نه رسیږي دغه مرستي چې پټوله کې افغانستان ته زی څومره د خلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کوي خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی
یقینا چې د پاتیر دو کلونو کې دا تقریبا د 2 بلیون ډالر یعنی د 2 میلیارډ ډالر نه پورته بشری کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دا پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي خو دا په خپل وخت کې د غلیمت شو هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسي وسو اما دا خو د حل لار نه ده ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور او متکیږي او متکی په دغه کومکونه باندې کیږي ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکي ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د استراري حالات د لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي یو طبيعي آفت راځي یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي ځوانان باید په ځان متکی وسی ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي زموږ له هاند دا بهتره به وي چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه هغه خپل ځانګړي جغرافیایی او صنعتي او هغه عنعنوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي مثلا د افغانستان قالین دی د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر ښه چلیده او کېدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي نور مهارتونه دي معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې خپل په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوی او مخکې اوس هم جریان لري اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومه کونو باندې تبعید چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو اماغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې ځکه خلکو ته د ماهی نیولو چل خلکو ته ځکه ځوانان باید د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر شي دوی ته باید برابر شي چې دوی کار وکړي چې دوی تولید وکړي مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړ تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو ملي حساب په خپل په خو باندې ونه د دې تبیله چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان بو وسو
باندې را مې سپور سپتا سو بیر سره وګرځم یوریدون کای لرو دوی را خلو سلام ستړي مشه
وعليكم السلام په دې خو دې سلامونه تاسو سره اند کوم تاسو ټول کار کوم کو اوریدون کو ته او تاسو درنو مل منو ته را مې سپور سپتا یو ځانګړي سلام وړاندې کوم خو دې زما سلامونه دې قبول کړي واکان څه خبرې وکړي ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر به وزلیده واکان په افغانستان کې کڅوک منی کنه منی موږ ته خدای تعالی دا چې په پاته د چې دا چې په دقیق خو د پاره استعمال کو دا چې په د انسان چې دا دوه اړخ لري یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال یو به د دقیق خو د حق ویلو د پاره استعمالي باوجود دې چې حق تر خدي په اخر زمان کې د امت زمرد نازولی پیغمبر ویری چې په اخر زمان کې حق نه ویل کېږي، که حق وویل شي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، دا خلک خفه کېږي. نو امید کوم چې څوک خفه نه شي. په افغانستان کې واقعا دا فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسېدلی، خلک د مشکلاتو سره اخته دي. واقعا لکه کونډي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناسیه قشر، دا بار بار ما ویلي اوس هم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي؟ معنا دا ده خورې کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي، واقعا یو خو چې جهان یې را استوي هغه نیم پر لارې مصرفېږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم، باور وکړه، په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفېږي. نو که ورسېږي 10% بیا مساکینو ته ورسېږي. او بله خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان یې را استوي موږ یې په خیانت مصرفوو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نه شي او دربدره و سرمایه دار سره معلوم نه شي، مظلوم و سرمایه دار سره معلوم نه شي، حق و اقتدار ته نه رسېږي خورکي. دا زه نه وایم چې ماته دې راکړي، ماته دې نه راکوي، ولیکن حق و اقتدار ته ورسوي. خبره داسې ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي؟ دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي، دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچي، او یا پرزن یو سړی په قوتي لایموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکې، هغه د دې قوتي لایموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خودکفا نسو، موږ هغه وخت خودکفا کېدلی سو چې جهان زموږ په باره کې لاس سره یو کې، موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خودکفا نه شو، په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچه، یا سر دې خلاص شو، یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې، په قوتي لایموت اخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قوتي لایموت څخه به نجات پیدا کړي. نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی، او واقعا د بشر دوستۍ په نگاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعا دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي. نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خودکفا کړي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بېغیرته مخته کړو، پرېدې کېمنیه کېنمنی، زموږ ځوانان یې بېغیرته کړه. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروې راځي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی وو، او د دغې ورځې په اړه، او همدارنګه دا چې ساسې په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو موږ سره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب، تاسې ته راځم، ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه و دندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق، نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کالو نه اوچت تر 1500 کالو چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، زینه ته، نارینه ته، ټولو لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي. که 100% افراد جامع کار ونه کړي، هغه 100% لپاره امکانات نه تولیدېږي. په دې خاطر ټولو لپاره باید کار پیدا شي. په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی، مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دغه مشکل کوم هیوادونه حل کړي، هغې نه باید موږ الګوزاداري وکړو، هغه لارې ته باید لاړ شو. اوس تاسو په دنیا کې وګورئ، د امریکې متحده ایالاتو کې اوس د بیکاري کچه 2-3% ده، په اروپا کې 10-15% رسېږي، هغسې په افریقا تر 40% رسېږي، په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې دریم نړۍ هیوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغوی کې راځي مخ په وده هیوادو کې تقریبا د 50% نه زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامې کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کیږي. نو خامخا هیوادونه هغه اقتصادي ودې لپاره او اقتصادي متداول ودې لپاره زمینه نه سي برابرولی. په دې خاطر اساسا دا توجه وسي چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب به شرایط کار دي باید هغوی لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي او هغه باید مؤلد وي باید تولید وکړي. نو تولید تنها د انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید به نه وي. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشین آلات او نور ابزار کار دي یا مزکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او شکل تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبس ده یا قابلیتونه د تشبساتي دي چې هغه مخکې رامشکور څه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر هغو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي. دې خاطر دکې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده. نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجاربو نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي. په غیر قانوني جامعه کې متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبات کې ځان شامل کړي. نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه د همداسي چې هر څوک په فکر کې چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي او دین لپاره به نور منابعونه راځي. مگر انسانان ته جامعه کې چې محضر جغرافیایی که زن کهی اغا مکلف ده که زن ده پاره اغا ده حسائنه ده امکانات و ده تولید ده پاره باید خلا حد روکی. دولت پایستی و عامل پایستی و سرکوخ ده مکلف ده که ده زمینه باید برابره که اولین مسئولیت دولت داره ایسه باید قانون او قانونمند نظام ایجاد که اغا شه قوانون ایجاد که چه پاقه که ده طول و خلقو ده تولیدی مناسباتو که شامل ده کارګران دي که سرمایه‌داران دي که د مزکی والا غدي خواندان دي یا نورو تشبثي غدي نیرو او عوامل دي هغه باید ټول د قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو بس یو قانون باید جوړ شي. قانون تنها د 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري د خاطر د مناسبات نه سره ایجادی کی. په دې خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامع باید خوښ کړي. موږ تاسو ته همیشه دا تجربه لرو هم پخوانی دموکراسي دوره کې هم تاثیر شل کلن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې که په لویه جرګه کې کېږي که په پارلمان کې کېږي که په ریفرندم کې کېږي باید هغه اساسي هغه باید وشي. هغه اساسي فیصلې باید وشي چې ټول باید پکې توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې وویني. تاسو هغه دغه قانوني شرایطو د خلک ذکر کوي که څه داخلي سرمایه کاران دي که څه خارجي سرمایه کاران دي که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفاده سره دې تولید کچه اوچتوي. بیا پات شو د توزیع مسله مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه نظامونه مکتبونه د دې رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډېر واضح تجارب په دنیا کې موجود دي. کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت پکې پر راست کې دی چې باید توزیع د منابع باید عادلانه وي. توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجاربونه باید استفاده وشي. په دې خاطر چې کوم چې معذرت غواړم د کار پر رابطه باندې که چیرته دا سرای د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نشي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکړي د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو مساعدولو دپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزه کړي چې کارګر په هغې کې مصروف شي یا کار وکړي او په نتیجه کې تولید ایجاد شي. دې خاطر ټولو دپاره دا ضرور ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه کاران خپل سرمایه انتقالوي د شش لپاره وی لپاره چې سرمایه دی یو خوندي دی قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لا نو کارګرو د فارغ زمينه کار برابر دي. په دې ورو غربي کې واجو کې تاسو ته به خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کسو لپاره زمينه کار برابرې هغه لپاره ډېر تشویقي امکانات ورکوي، هغه لپاره د مالي نه مافیا دي هغه لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورکوي یا نور تسهیلات په فرامې او تشویقي شراکت ځانه کې خپل سرمایه کار وشي چې هغه د خلکو دغه هوادونو وګړي او خلک او د کار خلک اته مصروف شي او د جامع مخالفه ملي تولیدات زیات شي. واقع چې زیات څه دی توزیع په رابطه باندې د کېدای شي چې عدالت پلی شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مریضین دي او دا شهیدان و ورثې دي او مخورې اجتماعي طبقه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د او وایت کوم منبع نه لري هغه د فارې د دولت کیدای شي چې هغه اجتماعي برنامه د مساعدتونو او خطر هم کې او هغه کومه کوي کومه نه دی دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات راتلونه یې خپل داخلي نور منابعونه د هغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او په جامعه کې یو انګل راشي جامعه کې عدالت تامین شي او په جامعه کې ټول خلکو لپاره یو وخت زمينه د زندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه څه په انګلیسي کې دا انیمل انوایرنمنت سروایو زاري وسوي چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای، باید وسایل او امکانات ورته موجود وي. که وسایل ورته موجود نه وي نو تاسو یو دهقان وګورئ، د موږ تاسو ته د ابتدایي شرایط دي، دهقان سره چې یو بیل نه وي ورسره موجود، هغه ابتدایي ابزار د تولید نه وي ورسره موجود، یو کولبه نه وي ورسره موجود، هغه په څه باندې تولید کول شي نو نشي کولای. نو مجبور دی چې سرمایه ورته یو څوک ورته ورکړي، هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کس چې د ځمکې خاوند ورته ورکړي د دې ورځې په دیقانی الته کار کوي، خپل یو څو جرم پټای لري، هغه خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید یو چانه پور کړي یا د چانه واخلي یا د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه چې په صنعت کې همدغه چې په نورو باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او اگر نور عوامل د تولید چې مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلده او معاصر تولید نشي ایجاد کېدای او چې هغه ایجاد نشو همدغه یو واجب دی چې بس په حالت د فقر او په حالت د بیچارهګۍ کې فاتح نو قانون چې پیتیر شي بس همدغه حالت دی. نو هغه یو واجب نشي د خپل هیواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستړي دي. تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې او د کالیو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي. اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنا مرکنتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و، منتهی یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کاو چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام موادو نورو باندې خرڅ کړي، نه بیلانس تجارت په نظر کې و، نه بیلانس تادیات په نظر کې و، نه غو نور هوادو امکانات په نظر کې و. دغه لپاره چې د دوی تولیدات لپاره همیشنه مارکیټ یا سستینبل غو لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر دی، همدې هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو. اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې څه نه رسیږي دا ناکامي تجربه دي. د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي، سرمایدار لپاره، کارګر لپاره، نور عوامل د تولید لپاره باید قانون چوکاټ کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري، جامعه په توافق ولري، ټول عوامل او اقشار د جامعه په توافق ولري، هغه چې قانون ایجاد شي، قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي، تولید نشو بیا بس توزیع نه ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي زیات شي، بیا د هغه توزیع ته په ډیر سل فیصد عادلانه هم نه وي، بیا د غربت کې څوک نه پاتې کیږي. مګر که تولید کچه ټیټه وي، لکه دا اوس په افغانستان کې ویل کېږي چې 15% افغانان متاسفانه د خطر د فقر نه لاندې ځوان کوي، په دې چې تولید نشته، تولید نشته او خارجي امکانات هم چې کال کې یو میلیارد ډالر یا دوه میلیارد ډالر وځي، نو دا فکر وکړي چې جی ډی پی دوه کاله مخکې تقریبا 40 میلیارد ډالر وو، اوس تقریبا لس یا 200 میلیارد ته راټیټ شوی، نو تقریبا 50% تولید د ناخالص ملي راټیټ شوی. نو دا 2 میلیارد ډالر چې خارجیان موږ ته په هغه راکید خیرات راکوي، نو دا کومه برخه دې بیرته تکمیلوي؟ دا دغه تقریبا دا 10% هم نه کېږي. په دې خاطر د موږ تقریبا تولید د ناخالص ملي کرم 50% راکید شوی. په دې دوه کالو کې په دې چې تبین او رنیمه راغلل، خارجي مساعدتونه کم شو، خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل، د کارګران د دولت د وایرونه ایسته شو، اکثرا کسان د چې څوی دا اساس چې توانایي د کار درلوده متاسفانه غوتل له وطن ډېر ووتل، او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه د تولید د ساحې لري شو. تولید اجتماعي ډېر راټیټ شوی، اوس که توزیع ډېر عادلانه هم وي، بیا هم چاته چین رسیږي. په دې خاطر په تولید باندې باید ډېر جدي توجه وشي، او فرمولونه موجود دي، اقتصادي مکتبونه موجود دي، او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. روسي خبرې مو به مهم واورم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي په ځینې حل لارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي، که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي، حکومت ورته لار برابره کړي، نو دغه ستونزه حل کېدلی شي. که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې، فقر د دې په ځای باندې چې کم شي، ورځ په ورځ لوړېږي، څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي؟ او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی، او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی، او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي، چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاقی او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دی ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ته خی د خوشی سرګن ونه کله وای، او فرمایل چې دا کار پریک دی. امره کال کې د خرما ونه حاصل ورنکل، خلک راغی حضرت او ویل چې څاک کال خدمت حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته ول چې دا القاح تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پویا سره تاسو پویګو دا دنیاوی کارونه دی، په دې کې تاسو د دفن اهلیا تاسو پویګي، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانی د دنیاوی چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ. نو دې په اساس په دغه سی حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونو په دغه سی تخصصي کارونه کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز د غي سرګنت خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم دا موجودات چارواک افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې دا تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر خط نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پوه دي، او ټول دغه کرسیګانی ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو، او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نه وړي، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو لپاره توجه وشي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډېر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د دریم د یوویشتمې پیړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پوري په هغه کې افغانستان مخکې ډېر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو. د ښځو لپاره ملي برنامې و، پروګرامونه و، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکوي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حال باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کېږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلوي، د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغېزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم. د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د دکای زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفاف یا درامایسته شي. مخکې فاروقی صاحب هم ته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکات له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکات کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغلی دی، نو څه ضرورت ده چې موږ شپېته فیصده، 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د سې عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري. طبیعي چې مونږ ترې خوشاله یو، آینده کې ان شاء الله دا به ډېر ګټور تمام شي. د دې پسند کې مثلا دا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت د مخ کې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزيره ده. کیدای شي دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي. دا هم ډېر خبره ده او کیدای شي د ځوانانو لپاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې به ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د توفق لاره نه ډوډۍ پیدا کړی وي، هغه مثلا د بل لاره نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز من ښکاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي، اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشاوقون هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت ده چې
د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایل باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډېر مهم ده.
رامیس پور صاحب لنډ کدام راته ځواب کړی دی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلی دي، دوی څنګه کولای شي که افغانستان دننه دي یا که بهر دي طالبانو حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې پلي کړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته په کتو باندې؟ لنډ راته وایي.
متخصصین خو په دغه یو دوه حالت دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډېر وو، سم ډېرې تر اوسه ځای په ځای شوي نه دي، خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت، موجوده حاکمیت دا کېدای شي یو موقتي حالت ولري په افغانستان کې، د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور شته او دا نیت شته چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مدنه فاروقی صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاساسي په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خوره کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم د ما تقریبا د درې مې څلورم معادرات چې مجبوریت نه لوتنه وزمه او د درې څلورو مهاجرتو کې د ما بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپل دا متخصصین چې بهر دي که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مستفانان په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري. هغو کولی شي چې مشورې ورکړي، هغو کولی شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو او تلویزیون کې منابعونه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکېنۍ تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په هغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خراب شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغله، یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو، شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې افغانستان کې اساسي زیربنا جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی امریکایي چې زه یې ګورم د شمول د پروژو د ابیاري او د نور د سمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شنو قانون کې او له غنه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره پیسې یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه تاریخي تجربې چې مخکېنی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په دغه ترخو لاړ باندې لاړه شي، نو خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې اوسنۍ کسان مخصوص ترابطه دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که دوی د نظریات او دوی د توانایي د دوی د استعداد او دوی ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په بخنزر چې ساسې خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو پوهن مل حمید الله فاروقي د پاتونو ساده او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې. له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاره.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.